یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي بشي وخت د ګرمي 12 بجې شوي ز اکرام الله اکرام او عبد الله او بد مو په دغه یو ساته پښتو خبری خبرونه کې هر کله کو و باور چې د ودسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویله وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته باید جدی و سیړل شي په دی یو ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو دوهمه نیمایمو نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځنګړې شوی دا چې په ژوندۍ باندې بنشر ته وسپرل شي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تخار امنیه قومندانۍ وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ غیر مسؤول قومندان نوید خان آبادی نیولی دی. سپینې ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د تخار امنیه قومندانۍ وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ یو غیر مسؤول قومندان نیولی دی. د تخار د امنیه قومندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. ویل کیږي چې نوید په خان آباد ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره له نښتې وروسته خپل یو ټپي وسلوال د درملنې لپاره تعلقان ته وړی و. د اسیر په وینا نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځورولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو انتورن ده. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې نږدې 500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویندوی عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه هموي موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي دي.
معروف ولسوالۍ په بایزي په نامه ساحه د زابل ولایت د اټغان ولسوالۍ سره سرحد لري او سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کندک د تطروت و پرهام لاوځي.
د عزیزی په وینا طالبانو غوښتل چې د هموی موټر په وسیله د زابل په اټغر ولسوالۍ کې پر سرحدي پولیسو موټر بمی حمله وکړي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ویل چې داسې کومه پیښه نه ده شوې. له دې جلا د کندهار امنیې قومندانۍ وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې 10 طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیرش پر وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 15 امنیتي پوستي او د غراز د قرغان ولسوالۍ اړوند 3 کلی وسلوالو نیول. په دغو حملو کې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته هم مرګ ژوبله وکړي، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش پرون رویتر خبري اژانس ته وویل چې دا ډېر جدي تورونه دي او وزارت پر دې دوسیې غور کوي. د همداراز وویل چې د لوی څارنوالۍ په حکم یوه ډله ګمارل شوې چې د تورونو په اړه ژر تر ژره تحقیقات پیل کړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤولانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کېږي، د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې پاکستان د ستر محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو لاس پورې کړی و. آسیا بیبی په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلی تور بې ځای وباله او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. خادم حسین رضوي او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکه مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلی چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته تشویق کړی دی. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځو اوربند سلا کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالي نوره پراخه نه کړي. سپینه مڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ترمپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون په ارجنټاین کې د 60 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه ځواب ورکړی دی. پوتین وویل ترامپ خپل دریز لري او دای هم خپل دریز او زیاته کړه چې د دغو خبرو په نتیجه کې هیڅ شی بدل نشول. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونو مول ازادي راډیو نو واوریدل. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
لاریانو توغندي مختلف نوع سلاوي هلمند فراه تر زابل پورې راورسېدل. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمنصبان او مسلکي خلک راځي کومکي.
دغه کمیسون غړي خالد پښتونو په دامنیتی چارو شمیر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختم نشي په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي.
لکه څنګه چې ول سیزر په دې حال کې چې ایران په ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي.
د پوځي چارو کارپو باری آرزو د انتخاباتو لوروستي اپډیټ مو خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ترتون کی وی ونی پوره بد ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شي.
پم دغه ونی تر پای پورې به ان شاء الله زموږ نهایي کوشش دغه وی چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
د انتخاباتو د کمیسون مرستيال ویان زبی سادات او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سپینه مانی تایید کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي دي. په یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو مسایلو هم بحث لرو. دا مجلمو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پات شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دغه کمیسون مرستيال محمد داود کلکانی نن ازادي رادیو ته ویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کیدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټ نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلې شي. دغه موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران تعقیب کړم. دا اوس را سره پوزټیو کې ده. زدران سه مهرباني وکړئ.
مهرباني اکرام صاحب. ورسته لاغی چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرسته شوی وسلې د ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون دا موضوع جدي بولي وای چې باید هم عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسون مرستيال محمد داود کلکانی شبه مخکې ازادي راډیو ته ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو په خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم لامدې کبل ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید دا راپورته شوی موضوع هر اړخیز ډول وڅېړي.
نو هم بشک از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه، دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
دا په داس حال کې د چې د امریکا متحده ایالاتو د تیرې جمعې په ورځ داسې شواهد او ثبوت ته وسلې رسنیو ته وښودلې چې د دوی په وینا ښکاره کولې چې دا د ایران لخوا له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، کومه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي. خو له هغې وروسته بیا د ایران سفارت تیره ورځ ناوخته په یو خپره شوې اعلامیه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د افغانستان او ایران ښې اړیکې خرابې کړي. د وینا افغانستان او ایران ښې اړیکې لري او تر ډیره مودې رئیس ښه ګاونډیان سره پاتې شوي دي، نو دوی دا خبرې رد کړې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا موضوع څېړي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل که چیرې داسې څه پیدا شو دوی به هرومرو جدي اقدامات ترسره کړي. ده وویل
هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه مو موندل چې د ایران له لورې وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو.
خو له دې ټولو سره بیا په افغانستان کې نظرونه دادي چې دا موضوع اصلا څېړنې ته ضرورت نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو په افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د ایران لاسوهنې په افغانستان کې دی چا لسترګو پټې نه دي، بلکې دا هر چا ته ثابت او واضح دي چې ایران له ډېر مودې رئیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه اته در زابل پورې راورسېدله. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکي خلک راځي کومکي او د جنگ طریقه او شیوه ورشي. پس د دې موضوع پټېده نور پټ نه ده، نور د دې کار سره د انکار کول په حقیقت کې د خپل ځان سره جفارش دی کی.
دې سره له دې وړاندې افغانستان د لویدیځو ځینو ولایتونو کې ویل شوي دي چې ایران په افغانستان کې د بندونو د جوړولو سره هم مخالفت کوي، له همدې قبله دوی د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. خو له دې وړاندې بیا ایران داسې هم ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د دوی اړیکې شته، خو دا یوازې د افغانستان د سولې د پروسې په خاطر دي، نه دا چې دوی تجهیزوي. بل
زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ورسی ارګي د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده، باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختمې نشي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډي هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. خاغلی عارض دغه سرګندونې وروسته له حقیقت وکړي چې په کابل کې د ایران سفارت د حق هیواد لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په دې تورن کړی چې د افغانستان او ایران مخ پر ودې اړیکې زیانمنوي. له خاغلی عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې ادا په اړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوله سیزرا په دې حال دل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي. سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسي ډېرې سوي دي او اسلحې هم نیول سوي دي، د هغه تر څنګ د هلمند والی هم په دې حق کله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د ایراني اسلحو څخه چې کشف شوي دي یا ترلاسه شوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه هده پورې جناب عارف صاحب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولله دا خو مشکله ده چې پیشبیني کړل چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډېره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوب غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصلحې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي داخل قطر هغه ترڅنګ کله کله غنګوسې ته چې هم ستو مرکزی افغانستان ته هم د جنو کومندان سالارانو د کورنیک کومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره همداسې د اسلحو په رالیږلو کې لاس لري.
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکولو موضوع څومره جدي ده او څه باید څه اقدام باید وسي؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقه څخه چې افغانستان ته اسلحې را داخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي، دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده. او سربیره په دې چې حکومت باید په دې هکله جدي دریز خپل کې د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقه څخه وي اشد ضرورت دی. په افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نه سي تر څو چې د ګاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د د امنیتی چارو افغان کارپو باری اریزو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې و، اوس هم د اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د افغاني محصولاتو د ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د صادراتو ریاست ویان منیر زدران د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د یاد نندارتون د پرانستلو هدف بهرنۍ بازارونو کې افغاني توکو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي زدران په وینا په دغه نندارتون کې لسګونه کرنیز محصولات د ښځو لاسي صنایع او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی زدران وایي د ښځو لاسي صنایع او محصولاتو ته بازار موندنه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د للمي کښت زیاتوالي لپاره په وړیا ډول بزګرانو ته تراکتورونه په واک کې ورکوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر بنسټ سکال به ورښتونه ډیر وي او له همدې عمله دغه وزارت خپلو ریاستونو او اړوند څانګو ته ویلي چې د کرنې وزارت تراکتورونه دي د للمي بزګرو په اختیار کې ورکړل شي. ښاغلی رستمی وایي تیر کال په 850,000 جریبه ځمکه کې للمي غنم کرل شوي وو، خو سږکال په پام کې ده چې له 80,000 جریبه نه په زیاته ځمکه کې غنم وکرل شي. د رستمی په خبره د للمي غنمو زیات کښت د بزګرو په اقتصادي وضعیت هم اغیز درلی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,360 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمه نای بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 542 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ مسله. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دواړه مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د شپې د ډوډۍ پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د روسیې ولسمشر ویلي له خپل امریکایي سیال سره یې پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. دغه موضوع زموږ همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل شوه دی. نور حال برای کی سالی صاحب ستړي مشي لسور زوري سیدا خبرونه و چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره خپل کتنه لغوه کړی دا د دوی د کتنه پاړه مشخصن سپینې مانی څه ویل دي؟
ډیر مننه. سپینې مانی تایید کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غسی چې تاسو یادونه وکړه خبرې کړې دي. د سپینې مانی ویان د ساره ساندرس پرون په ویلامیا کې ویلي چې د معمولي څو اړخیزو مناسبتونو پر مهال ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې د ولسمشر پوتین په ګډون د نړۍ له مشرانو سره تیره شپه د ډوډۍ پر مهال څو غیر رسمي خبرې اترې درلودې. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لنډې شېبې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې د جنگي کشتیو د ترمنځ د ورستي تقبل پر مسله هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین د دغو خبرو چې پرون په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې سوي لږ جزئیات په ډاګه کړي دي. رسنوی د پوتین د خبرې راخیستي چې ویلي دي موږ لنډې خبرې وکړې په تور سمندرګي کې مې د سوي پېښې په اړه د هغه پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر پوتین زیاته کړې چې ټرمپ خپل نظر لري زه خپل. پوتین په خپلو خبرو کې ویلي چې د نظرونو د تبادلې په نتیجه کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی، یعنی هیڅ شی نه دی بدل شوی. اکرام صاحب،
ټرمپ خپل هم د دغه کتنې په اړه باندې بار بار ویلي وو چې دا کتنې لغوه کړي، د دغه لیدنې په اړه کوم وضاحت ورکړي؟
په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په شپه ولسمشر ټرمپ بیا اعلان وکړ چې له پوتین سره به یو په یو رسمي خبرې ونه کړي. هغه د تیرې اونۍ پیښې ته اشاره کړې وه چې په نتیجه کې روسیې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله، د تیرې یکشنبې دغه پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ لومړی پوځي تقابل ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین له خبریالانو سره په خبرو کې د رسمي کتنې پر نه کې دوه خوښنی څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې دا د خوښنی وړ ده چې موږ نسو کولای بشپړه کتنه ولرو او فکر کوم چې دې مسئلې ته زیاته اړتیا هم لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، و موریدل چې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. د بیرته راګرځو افغانستان ته. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو د ماتی د اداري چارې بشپړې شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. لسیمی اصیل زازی نور حال راکوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي چارې بشپړې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل
د پارک صنعتي ټول هغه ابتدایي او تخنیکي او مهم او اساسي کارونه سرته رسیدلي دي. د منځکه تصفیه، د منځکه ثابتېدل، د منځکه ماستر پلان سروې، د ټولې تکمیل شوې دي. اوس د دې په لټه کې یو چې ان شاء الله زر تر ژره هغه صنعتکارانو چې فورمې اخیستې دي، اسناد جمع کړي دي، هغه مرکز ته ولیږو او د مرکز نه یې تاییدي راسي تر څو موږ د صنعتکارانو ته په دې ځمکه کې د فابریکو لپاره موقعیتونه مشخص کړو.
سرحدي زیاته کړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په راتلونکي 1499 مالي کال کې د دې پارک لپاره 115 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې په خبرې د پارک لومړنۍ اړینې چارې لکه سرکونه، کانالیزاسیون، برق او نورې چارې ترسره شي. د زیاته کړه
په راتلونکي 99 په مالی کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت 115 میلیون افغانۍ د ام دی یو فضل لپاره په نظر.
د مسؤلینو په خبره چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو پلان په 1903 اتهم کال کې جوړ شوی و، خو د بودیجې او پکتیا کې د برېښنا نشتون د دې پارک د جوړېدو په وړاندې لوی خنډ و. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې ګردیز ته د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا پر رسیدو د ستونزه 80% هواره شوې او د افغانستان برېښنا شرکت ولایتي دفتر لخوا د پارک ته په لومړیو کې د 15 میگاواټ برېښنا رسولو ډاډ ورکړل شوی دی.
15 میگاواټ ظرفیت ژمنه د برېښنا ریاست البته د صنعتي پارک سره کړې ده.
د دغه پارک د جوړېدو د ځنډ یو بل لامل دا هم و چې د ګردیز ښار په شمال لویدیځ کې د پارک ته پر ځانګړې شوې زر جریبه ځمکه ځایي اوسیدونکو د شخصي ملکیت دعوه کړې وه چې د پکتیا ولایت چارواکو په خبره ځایي اوسیدونکي په خپله دعوه کې پاتې راغلي او قضیه دولت ګټلې. پکتیا کې د ځمکو ریاست رئیس حکیم جان مفکر ازادي راډیو ته وویل
دغه ساعه د رپات شاوخوا د صنعتي پارک ساحه ده چې فعلاً دلته 3000 جریبه سپینه ځمکه لرو. خلک په هر ځای کې په دولتي ځمکو باندې لانجې کې د ځمکې ماهیت دغه بکروبار ځمکه ده، نو خلک د دې ځمکې اسناد نه لري، نو دغه دولتي ځمکه ده 3000 جریبه ځمکه په دغه ساحه کې موږ لرو. زر جریبه هم د صنعتي پارک لپاره انتقال کړې او د اړتیا په صورت کې موږ کولای شو دوی ته اضافي ځمکه په اختیار کړو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې تر دې مهاله 140 سیمه ایز او ملي صنعتکارانو چې کاري جوازونه لري په دې پارک کې د پانګونې په پار غوښتنلیکونه ورته سپارلي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبي سعادت نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوي او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. نور حال په دې اړه یوسف زدران راکوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړې وای، خو دا کمیسیون د اونۍ تر پایه د نتیجو د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال ذبیع الله سادات وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوي او ټاکل شوي د روانې اونۍ تر پایه د کابل په شمول د ټولو ولایتونو لومړنۍ نتیجې بشپړې او اعلان شي.
دغه اونۍ تر پایه پورې به انشاءالله زموږ نهایي کوشش دغه وي چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي او له هغې وروسته به هغه اړوندو شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت دی، او کله شکایتونو ته رسیدنه وشي له هغې وروسته به وروستی او نهایي نوملړ را تاسو سره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د قوس د میاشتې تر 13 نیټې به د رایې شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سادات د رایو بیا شمیرل په پوره شفافیت سره کار او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځنډ مهم لاملونه بولي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګاش په د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل، میدان وردګو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې.
مننه درنو دوستانو. یوسف زدران اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستلی شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا هیله زیات شوی چې بل اخر به په هیواد کې څلويخ کلن جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو رسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس زینو د خبره مطرح کړي چې د امریکا د سولې پلار کې ابهام موجود دی. د سر مقاله لیکونکو په خبره د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته لدی چې افغان دولت په جریان کې وي دا بهیر مخ ته وړي. په سر مخاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو، په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه یې په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ په اړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونې رد کړي او هغه غیر مستند بلل دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دغه سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د هوک څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ځینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوې دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن د هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخبرودي اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورسپانې د هم لیکلي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د پنځشنبه په ورځ هغه وسلې خبریالانو ته وښودلې چې د په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړې وي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا هم دې مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله کلیکلی نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریز فعالیتونو مخه ونیسي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړیدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړې دي. په سر مقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوی او ویل شوي چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
او د دې خبرونه وروسته مطلب د آیا په هدی یو بل برخه سمت څاروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بویا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انستیتوت څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوي او ویلني یا نانا الکتریکي بویونه یې اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یو الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د ماليزیا د انجینری انستیتوت رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسی یو برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړی شي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ لارې په مجازي ډول لخپل ملګری سره ډوډۍ وخوري. کاراونکي کولی شي چې نور خلک په دری بودی بڑه وویني. شغله چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شاید دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څېړونکو تر اوسه پورې د یو